السلام علیکم ستړي مشه په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې له 15 تر 16 بجو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په اخیری غړی کې د خپل کوربا منور شانې کې هله پرځونه قبول کړي په دې غړی کې یو شمیر کورنی او سیمایز ریپورتونه اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار فرخنده سات دی درته وایي
السلام علیکم لمړی د خبرونو ساتي کې د پاکستان د پوز نوی مشر جنرال سید عاصم منیر نن د خپل دندې رسمي پیل وکړ د شمالي وزیرستان په میرلي کې وسلوالو تر شپه درې کسان په ډزو وجلی او د پاکستان د بهرنیو چارو ریاستی وزیر هینا ربانیکر نن په کابل کې د طالبانو د حکومتي چارواکو سره لیدل د خبرونو تفصیل د پاکستان د پوز نوی مشر جنرال عاصم منیر نن د جنرال قمر جاوید باجوانه پر اول پنڈی کې د پوز په مرکزی دفتر جی ایچ کیو کې په یوا دستور کې پوزي کمان تر لاسه کو د خپل دندې رسمي پیل یو کو جنرال عاصم منیر شه د هغه هوا د استخباراتي ادارې ISI په خوانې مشر هم پاتې شوی دی په مهمو چیلنجونو کې به یو د هم بیچ نو موړې بعد نا قانونا ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان روسته دړکې ته څنګه جواب ورکوي تحریک طالبان پاکستان پرون د نومبر پر 28مه د هغه اوربند ختمېدو اعلان وکړ چې د روان کال په مئی میاشت کې په کابل کې د پاکستان د پوځي او حکومتي چارواکو سره د خبرو پر مهال اعلان کړی وو تحریک طالبان یو جدا ډله ده خو په افغانستان کې د طالبانو سره ملګری دي څوک چې تیر کال له افغانستان د نیټو امریکایي عسکرو د وتلو د وروستۍ مرحلې پر مهال واک ته رسیدلی دي د شمالي وزیرستان په میرلي کې وسبالو د نومبر په 28مه د شپې مهال درې کسان په ډزو وجلی چې جسدونه یې د میرلي پسمکو کې غورځول شوی دي د میرلي پولیس ثانې او چارواکي د نومنه خودلو په شرط مشال رډیو ته ویلي چې نامعلومه وسلوالو تیر شپه د سرو زرو د یو دکاندار یا جولر دکان ته ورغلي هلته یې دکان او ورسره دوه نور ملګري له خوبه پاسولي او ځان سره بولي او وروسته یې هم میرلي کې په ډزو وجلی دي د پولیسو تر مخه په وجل شو کې دکاندار رحمت خان او دو نور ملګری هم شامل دي چې د بنو سیدونکو وو د سیمې د پولیسو مشر فرحان خان مشال ریډیو ته ویلي چې د نامعلومه وسلوالو خلاف یې مقدمه درج کړې او پلټنې پیل کړې دي تر دې دمه دغه پیښې ذمہواري چانه د منلې د بلوچستان حکومت له پرون څخه د صوبې په 15 ضلعو کې د 15 ورځو لپاره د فیاو سلسلو سره وختم لګولې ده صوبایي حکومت تیر ورځ په یو خبره شوې اعلامیه کې ویلي دغه ګام یې د صوبې د امنیت ټینګ ساتلو په غرض پورته کړی دی د اعلامیه تر مخه په چمن کلاب عبد الله اپشین جوب او مستونګ ضلعو کې د وسلو پر نمایش او د موټر سایکل پر غبرګو سپرلو بندیز لګول شوی خو د سیمې خلک وایي دغه د فی لګولو سره دوی په تګ راتګ کې له مشکلاتو سره مخ دي د اپشین یو اوسیدونکو اسمت الله اچکزی پاړوای
پر موټر سایکل باندې ډبل سواری مند کړی دی د دې سیمې خلک ډیر غریبان دي دا سهار مزدوري دکانداري نوکری او ډیوټیانو پر موټر سایکلانو باندې ځي دا به د دې لپاره ډیر مشکلات وي
بلخوا د پښین د ځلې انتظامی مشر یاسر خان بازی مشال ریډیو ته ویلي 13 میاش په پښین کې د وسلوالو لخوا پر پولیس سرتیرو حمله شوی او په دغو سیمو کې د پولیو ضد مهم روان دي نو ځکه د فیاو سلسلو سلوختم لګولې ده تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پاکستان د بهرنیو چارو ریاستی وزیر هینا ربانیکر نن په یو ورځنی سفر له اسلام آباد کابل ته رسیدلې ده د دې هوا سرکاري ریډیو پر خپل ویپان ورکړی چې د کابل پر نړیوال هوایی ډګر د طالبانو د حکومت اقتصادي وزارت مسلکی مرستیال عبد اللطیف نظریو په کابل کې د پاکستان سفیر عبید الرحمن نظامانی د نوموړي هرکلی کړی میرمن کر او پلاوی نن په کابل کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متکی او نورو طالب چارواکو سره ولیدل پرون د نومبر پر 28مه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې له هینا ربانیکر سره په دې سفر کې اوپلاوی هم ملګری دی چې هلته له افغان طالبانو سره پر دوه اړخیز سیاسي تجارتي تعلیمي او پنګونې او ولسی چارو خبرې اترې کوي په بیان کې راغلي دي چې دواړو خواوې پر سیمه ایز امنیتي چارو هم غږیږي د طالبانو حکومت چې لا هم د نړۍ کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې خو پاکستان په وار وار په نړیوالو د طالبانو په رسمیت پیژندلو غږ کړی دی او بل خبر دا چې ټاکل شوی د فوټبال نړیوال جام په سیالیو کې نن درې لوبي وشي. نن د نومبر په 9 لومړی سیالي د نیدرلند او قطر لوبډلو ترمنځ کیږي چې د پیښور په وخت ماسپخین پر 8 بجو پیلېږي. په همدې وخت په بله لوبه د اکواډور او سنیګال لوبډلو ترمنځ او درېمه لوبه به د پیښور په وخت شپې 12 بجې د ویلز او انګلینډ ترمنځ وي. دا خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته فرخنده صد د سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واورئ. نن د پاکستان د پوز نوی مشر جنرال آسم منیر په یو رسمي دستوره کې د خپل دندې چارې تر لاسه کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو ریاستي وزیر حنا ربانی کار د کابل په سفر دا ورسته حال درکو. د شمالي وزیرستان په میرالي کې 13 شپه نامعلوم وسلوالو درې تنه وجل دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند څخه وستل شوی د بلوچستان اسمبلی غړی نصر الله زیره وایي چې د ګوند له مشر محمود خان چزي سره یې د طالبانو په اړه د موقف بدلولو په سر اختلاف راغلی.
د پی ٹی پی پاوالا چې د دې شکر مبندوي او بیا د طالبان پاوالا چې دا د افغانستان یو مارکه د پښتون یو مارکه قوت دی.
پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا او پنجاب د اسمبلی ماتولو په اړه غونډه کړې، خو په وفاقي اتحادي حکومت کې د شامل ګوند جمعیت علما اسلام ویان عبدالجلیل جان سوای
دیو اوسو د استعفی ورکولو اعلان د فرار اعلان کړی دی. موږ به ان شاء الله لږ کوشش به دا کوو هر ممکن چې د اسمبلی ماتولو نه بچي.
بلې یو ریپورت کې به واورئ چې پرون د پاکستان د ونډو بازار یا سټاک ایکسچینج کې 2% کاروبار ولې کم شوی دی. دا او یو شمیر نور ریپورتونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي چې تاسو یې هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر 6 بجو په پښتو ژبه اوري. دا خبرونه چې د سهار سلام پښتونخوا په غږ پیل شي نو تر ماخام 6 بجو یې صرف په پښتو ژبه اوریدل شي. د مشال ریډیو په خبرونو کې راځو د دې غړې د سر موضوع ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان د پوز نوی مشر جنرال آسم منیر نن د جنرال قمر جاوید باجوانا په پینډی کې د پوز په مرکزی دفتر کې په یو رسمي دستور کې د پوز کماندی تر لاسه کړه. جنرال آسم منیر چې دغه هیواد د استخباراتي ادارې ISI په خوانی مشر هم پاتې شوی دی، نن څخه یې د خپل دندې رسمي پیل وکړ. په دې او کابل ته د حنا ربانی کار د پاکستان د بهرنیو چارو ریاستي وزیر د سفیر په اړه په اسلام آباد کې خپل همکار طاهر خان سره خبرې کوو. طاهر خان صاحب، تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو. دغه د پوز د نوی مشر چې کومه دستوره شوی وه هغه کې تاسو هم ګډون کړی وو، کله راته وایي چې څنګه و دغه دستوره څنګه وه او چا چا پکې ګډون کړی وو؟
ګوره سلام تاسو اوریدونکو ته، چې کله یو پخوانی مشر نوی مشر ته واکس پاري کمانډ پاري کمانډاني پاري نو یو روایت پاسي یو لخت یې هغه زوړ فوجي مشر هغه نوی مشر ته ورکې عمده کار نه شو. یو لوی دستوروا د پاکستان د فوج کم مرکز دی جی ایچ کیو راولپنده خار کې او جنرال باجوا د پاکستان نوی د فوج مشر جنرال سمونیر تا هغه لخت ورته د رسمن اوس د پاکستان د فوج نوی مشر سمونیر شو. دا ولسم مشر د ډیر ګڼ شمیر خلک دا وڅیو ریتا هغه کې فوجي افسران مو او چې کوم ریټایرډ افسران پکې هم وو، د سېنات د چیرمنو د کومې اسمبلی سپیکر او پخوانی وزیران هم پکې وو، سړي وزیران هم پکې وو، ګڼ شمیر خلک وو. جرنالستان پکې ګڼ شمیر دعوت وو. نو سلامی وشو بیا جنرال باجوا وینا وکړه. نوی د فوج مشر خو وینا ونه کړه. جنرال باجوا هغه بنیادی هغه فوکس چې او بنیادی رسم د فوج د خپل سلور سلوي ښکاره د ذکر وکړ او د فوج رول یې وستایه او نوی مشر د نیکو
اسو واسمو زبر دغه دویمه پښتنه ته ورشمه د پاکستان د بهرنیو چارو. هلو طاهر خان صاحب، تاسو
جی ستاسو اوکي
ستاسو آواز کټ کیږي خو کزما آواز درځي نو زه غواړم چې ما غوښتل چې دویمه پښتنه د کابل ته د پاکستان د بهرنو چارو د ریاستی وزیر هنا ربانی کر دوره ده، نو دغه باندې هم تاسو نظر ساتي. سهار مو موږ سره خبرې کړې وې، که اوس را ته وایي چې هغه هلته کې تر اوسه څه حالې ځلې کړي دي؟
ګوره دا غي ملاقاتونه شوې دي، یو خو دا طالبانو په حکومت کې چې کوم نائب وزیر اعظم دی عبدالسلام حنفی سره یو پلاوی وو، او په کیندز نه وزیرانو هم شامل وو، هغه سره تازه ملاقات شوې دي. دویم داغه الته چې کوم د افغان تا سوداګری تاجران دي، داغه چې کوم اتحادیه دا چمبر اف کامرس وته وي، داغه غړو سره هم د ګرمې ډوډۍ وته دي کړي وا، هغه سره ملاقات شوی ده. او په سفر چې کله شروع شونه د طالبانو په حکومت کې د بهرنیو چارو وزیر دی امیر خان متقی سره غونډه شوی وا، او د امیر خان متقی د غونډې وروسته بیا تفصیلی بیان جاری شوی دی چې هغه کې دواړو غاړو د مشکلاتو د مسلو د حل لپاره په یو میکانیزم باندې دی موافقه کړی ده، اتفاق کړی ده. دا پکې مهمه موضوع ده. او بیا خو عمومي چې کوم تجارت دی یا ترانزیت کې مشکلات دي په تجارت کې، او
ستاسو آواز بیا خراب شو طاهر خان صاحب، خو زه فکر کوم چې کوم مهم ټکی دی دا سفر تاسو موږ سره شریک کړل
بلکه
موجود ده. ډیره مننه طاهر خان صاحب، را سره که څه هم خبرې کټ کې دی را کټ کې دی، خو چې کوم مهم ټکی وغیرہ ته ویل چې الته کې د پاکستان د بهرنیو چارو ریاستی وزیر هنا ربانی کر په کابل کې د افغانستان د طالبانو د سرپرست حکومت د یو شمیر چارواکو سره خبرې اترې کړې دي، د سوداګرو سره هم، د پاکستان افغانستان چې کومه ګډه خونه ده یا جاینټ چیمبر اف کامرس ته داغي د سوداګرو چې کوم تحفظات وغه هم اوریدلې دي. ځنې نور په دوه اړخیزو معاملو باندې هم خبرې اترې شوې دي، نور تفصیل ظاهر ده وروسته برازي. خو منګه اولنې موضوع ته بیرته ستنیږو، او هغه ادا ده چې نن د پاکستان د پوز نوی مشر جنرال عاصم منیر په رسمي توګه په یو رسمي غونډه کې د پوز چې کوم مشري ده یا خپل دنده ده هغه په رسمي توګه پیل کړه. وزیر اعظم شهباز شریف د خپل آئینی اختیار په استعمال د نومبر په 14 لیفټنانټ جنرال عاصم منیر د پوز مشر نوی مشر نومولې وو، او لس مشر ته یې داغه د تایید لپاره خط استولې وو. کارپوهان وایي چې د پوز نوی مشر مخې ته به یو شمېر چیلنجونه وي چې پکې سیاسي حالات، د پوز او سیاست پر رول کې توازن ساتل، خراب اقتصادي صورتحال او بدامنی شامل ده. زموږ همکار ملیحا میرزاده د دې چیلنجونو په اړه له پوهانو سره خبرې کړې دي.
شنون کې وای د پوز مخې ته یو شمېر چیلنجونه دي چې باید د حل کولو او له نورو ادارو سره د تعاون کوشش وکړي. پخوانی پوزي چارواکي او د دفاعي چارو پوه تلت مسعود د نومبر په 15مه مشال ریډیو ته ویل دا وخت د پوز لپاره تر ټولو غټ چیلنج لولسي حکومت سره تعلقاتو کې توازن دی. نوموړي ویل پوز باید د آئین په دایره کار کې دننه کار کولې، خو د هیواد په 15 کلن تاریخ کې قتل شوي چې پوز تاسې نه دي کړې. نوموړي پوز ته د ورپېښو چیلنجونو په اړه زیاته کړه.
میں سمجھتا ہوں کہ سب سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ جو بالادستی سیاسی حکومت کو ہوتی ہے، جو پارلیمنٹ کو ہوتی ہے،
زما پر فکر تٹول مهم سیز دادے چې د سیاسی حکومت او پارلیمان بالادستی باید ومنل شي. په هیڅ صورت کې لا آئین نه تجاوز نه دی پکار. هغه سره سره په پاکستان کې نن سبا ترهګری په زیاتې دودا لته روڅو میاشتو رہیسې په سوات او قبایلی سیمو کې طریق طالبان پاکستان بیا فعال شوي، نو دا هم غټ چیلنج دی چې پوز خپل سرحدونه محفوظ وساتي. بجټ تبا هم قتل وی چې څنګه په غوره طریقه استعمال کړي شي، ځکه چې پاکستان دا وخت په سختو مالی مشکلاتو کې گیر دی. مالی وسایل یې کم دی او په نړیوالې مالیاتي ادارې IMF یې زیات انحصار دی.
IMF کې اوپر اس کی بڑی انحصار دی.
د پاکستان په پوز تل د سیاسي مداخله تورونه پوری کیږي چې هغه په بیا بیا رد کړی دي. خود پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د خپل کاري مودې تر ختمېدو ورسه وړاندې د نومبر په 13مه په راولپنډه کې د یوې غونډې پر مهال ویل چې د تیر کال په فروری کې د ډیر غور او فکر وروسته فیصله وکړه چې نور به په سیاست کې لاس نه وهي. نوموړي په خپلو خبرو کې ومنله چې په پوز د خدمت باوجود ځکه تنقید کیږي چې په تیرو او یو کلونو کې په سیاست کې مداخله کړي، چې داغه په خبره یو غیر آئینی کار دی. لیکوال زاهد حسین مشال ریډیو ته ویل چې د پوز نوی مشر په داسې وخت دنده سنبالوي چې په هیواد کې سیاسي مشکلات دي. د نوموړي په خبره د دې نیخ په نیغه د هیواد په اقتصاد اثر پریوزي، نو پوز ته په داسې کار کول پکار وي چې له سیاست نه ځان لرې وساتي.
سیاسی قوتونو ترمنځ تصادم وي نو دا غیله عمله د پاوز رول نور ژور شي. تر ټولو غټ چیلنج دا چې هغه څنګه په خپل هغه ژمنه ولاړو سي چې نور به په سیاست کې سن اخلي. دویمه مهمه مسله دا ده چې پاوز باندې دا وخت د ولس باور کم شوی دی. ولس کې د پاوز د رول په اړه ډېری پوښتنې پیدا شوې دي او ور باندې ډېر تنقید روان دی. نو اوس چې نوې قیادت یې راغلی ورته به دا کول وي چې څنګه د پاوز تاثر ښه کړي او د ولس باور څنګه بحال کړي. دا ډېر آسان کار نه دی. د پاوز په اړه نورې هم پوښتنې دي. د مثال په توګه چې کومې کاروایانې مخکې کړې دي د هغې په نتیجه کې ډېره بېچینی پیدا شوې. بیا د ورکو کسانو معامله کې هم پر پاوز نیغ په نیغه الزام لګي.
طلعت مسعود ویل دا ټول چیلنجونه په اصل کې د پاکستان لپاره هم مهم دي. هوا هغه بعد چې تر سو په حقیقي معنا کې جمهوری نه کیږي نو موجوده مسلې حل کېدل به ناممکن وي، ځکه چې بیا نه ادارې مضبوطې دي شي او نه بیا پارلمان قوي وي. د اګست 1947 راهیسې د پاکستان په شاوخوا 75 کلن تاریخ کې تقریبا نیمایي موده کې پوځي واک پاتې شوی دی او جمهوري حکومتونو ډېر کم خپل موده پوره کړې ده. په پاکستان کې پوځي جنرالانو وخت په وخت پوځي کودتا وکړي چې آئین په ځنډولو سره په اقتدار کې راغلی وو.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شروع ورځې 19 پروګرامونه
سروې
په لسنیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په یوه بجا،
سندرې جادوګرې
په دونیمو بجو،
د مشال ترنا لاندې
پدری نیمو بجو،
روختیا او درملنا
په سلورو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د شمالي وزیرستان د پولیسو او ځای خلکو په وینا 13 شپه په میرلی کې نامعلوم وسلوالو درې کسان په ډزو وجلی او لاشونه یې د میرلی په ځمکو کې غورځولې دي. وجل شوي کسان د بنو اوسیدونکو دي. پولیس وایي چې وسلوالو دغه کسان له یو دکان سره ځان سره بيولي وو، بیا یې روسته وجلې دي. عمر وزیر مو په نور حال خبروي.
په میرلی کې وسلوالو د نومبر په 20مه د شپې درې کسان په ډزو وجلی چې جسدونه د میرلی په ځمکو کې غورځول شوي. د میرلی پولیس ثانه یو چارواکي چې نه غوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې نامعلومه وسلوال د شپې د جولري یعنی د سرو زرو یو دوکاندار دوکان ته ورغلی. دوکاندار او ورسره دوه نور ملګري یې له خوبه پاسولي او ځان سره یې بولي. د میرلی په ځمکو کې یې په ګولو ویشتل او جسدونه یې غورځولي. د دوی په وینا وژل شوو کې دوکاندار احمد خان او دوه نور ملګري هارون او دلبر شاه شامل دي چې د بنو اوسیدونکي دي. د سیمې د پولیسو مشر فرحان خان مشال ریډیو ته وویل چې د نامعلومو ضد مقدمه درج شوې، د پیښې پلاټنې کړي. نوموړي زیاته کړه چې سیمه کې د نامنۍ ضد پولیسو او امنیتي ځواکونو شریکه ځانګړي عملیاتو ته دوام ورکړی. تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د دې ذمهوري نه دی منلې. دا په داسې حال کې چې 13 ورځ تحریک طالبان پاکستان هم د پاکستان حکومت سره کړې ډزبندي ختمولو اعلان وکړ او خپلو ملګرو ته په مختلفو سیمو کې د بریدونو کولو امر کړی. شمالي وزیرستان کې تر دې وړاندې روان کال کې 40 هدفي بریدونه شوي چې تر شپېتو پورې ځایي مشران، ځوانان، سیاستوالان، خزینه، دینی عالمان او هم امنیتی سرتیری پکې وژل شوی دي. ځایي خلکو په وار وار د دغه نام نه زید پر لتون او جرګې کړې. حکومت نه دغلته د وسلوالو بیا فعالیتونو لمنځه وړلو او امنیت ټینګښت غوښتنه تکرار کړې. حکومت او پولیسو هم په وار وار ویلي چې سیمه کې امنیت ټینګښت ته ژمن دي او د وسلوالو ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
د مشال ریډیو خبرونه اوري. پرون په لاهور کې د تحریک انصاف مشرانو یو غونډه کړې چې پکې یې د خیبر پښتونخوا او پنجاب اسمبلی ماتولو فیصله کړې ده. د غونډې مقصد د ګوند مشر عمران خان هغه اعلان تاییدولو چې د نومبر په شپږشتمه نیټه یې په پینډۍ کې د جلسې پر مهال کړی و. نوموړي ویلي وو چې له سلا مشورې وروسته به د تحریک انصاف غړي له اسمبلیو استعفاګانې ورکوي. د پرونۍ غونډې په اړه د ګوند یو مشر فواد چودري په لاهور کې خبریالانو ته وویل چې عمران خان به د دواړو صوبو له پارلماني پارټیو سره د مشورې وروسته د اسمبلیو ماتولو اعلان کوي. د تحریک انصاف مشر دا ګام د خپلې هغې غوښتنې په ملاتړ کې پورته کوي چې په دې هیواد کې د زر تر زره عام انتخابات وشي، خو د ده دا غوښتنه واکمن ګوندونو اتحادي حکومت رد کړی ده. تفصیل له پېښورا د غلام غوث رپورټ کې اورو.
په لاهور کې د خبریالانو سره په خبرو اترو کې د اطلاعاتو پخوانی وفاقي وزیر فواد چودري وویل چې د ټولو اسمبلیانو نه د استعفاګانو ورکولو د عمران خان د فیصلې وروسته د پاکستان تحریک انصاف لوړپوړو سیاستوالو هم تیره ورځ د دغه پریکړې منظوري ورکړې ده. فواد چودري زیاته کړه چې په پښتونخوا او پنجاب صوبو کې به د دې وروسته د هغه صوبو د پارټۍ د پارلماني مشرانو سره تر مشاورت وروسته په دې فیصله نور عمل کیږي.
دونو صوبائی اسمبلیاں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل کرنے کے فیصلے کی توثیق کر دی گئی ہے.
د خیبر پختونخوا او پنجاب د دواړو اسمبلیانو د تحلیل کولو منظوري ورکړل شوې ده. نن د عمران خان د محمود خان سره ملاقات شوې ده او سبا د چودري پرویز الهي سره ملاقات کوي. د جمعې په ورځ د پنجاب د پارلماني پارټۍ غونډه ده او د خالی په ورځ د پختونخوا د پارلماني پارټۍ غونډه ده، او د دې دواړو اجلاسونو وروسته به دواړه اسمبلی تحلیل کولای شي. کسوم اوس په واد چودري د اسمبلیانو د ماتولو خبره کړې ده، خو د نومبر په شپږشتمه نیټه پخوانی وزیر اعظم عمران خان د اسمبلیانو نه د استعفاګانو ورکولو خبره کړې وه. په روان سیاسي صورتحال په مرکز کې د حکمران اتحادي ګوندونو او په پښتونخوا او پنجاب صوبو کې د حزب اختلاف د ګوندونو د سیاستوالو سلا مشورې هم دوام لري، او دوی هڅه کوي چې د اسمبلیانو د ممکنه تحلیل مخه په دواړو صوبو کې د عدم اعتماد د لاري ونیسي. په دغه اړه د نومبر په 28مه نیټه په مرکز کې په اتحادي حکومت کې د شامل ګوند جمعیت علماء اسلام فی ویان عبدالجلیل جان مشال ریډیو ته وویل
مرکزی پی ڈی ایم چې سم مشاورت کوي داغه لاندې به ان شاء الله هغه جوړو حکمت عملی به جوړو. نو دیو اوس د استعفی ورکولو اعلان د فرار اعلان کړی دی. موږ به ان شاء الله لذیذ کوشش بدا کوو هر ممکن چې دا اسمبلی ماته دونه بچي.
دا چې د استعفاګانو ورکولو په صورت کې د الیکشن کمیشن قانون څه دی؟ په دغه اړه مې په پښتونخوا صوبه کې د الیکشن کمیشن د ویان سهیل احمد نه پوښتنه وکړه. نو په ځواب کې هغه وویل چې د قانون تر مخه په خالی شویو څوکو زمینی انتخابات ترسره کیږي.
په 60 ډیز کې دنه دنه هغه باندې زمینی انتخابات کېدای شي، مطلب دا دغه یو عام روټین کې چې کم د چا د استفاده وجه نه، د چا د وفات د وجه نه، یا د ډیسکوالیفیکیشن د وجه نه چې کوم قانون دی لکه کوم ایکټ کې کوم دغه دی، نو هغه پرویژن هم دا دی چې په 60 ورځو کې بدن نه بند د الیکشن نه پرېوالي کېږي زمینی انتخابات پکې.
په عین حال کې پر روان سیاسي حالاتو 13 ورځ د الیکشن کمیشن د مرکزی دفتر لخوا یو بیان هم خپور شوی، او په دغه بیان کې ویل شوی دی چې هم په یو کال کې د پنجاب او خیبر پښتونخوا د دواړو صوبایي اسمبلیانو لپاره زمینی انتخابات کول او بیا ټول عام انتخابات کول به یو ګران کار وي، ولی بیا هم دوی به خپل آئینی ذمہواری پوره کوي، او که دواړه صوبایي اسمبلیانې ماتیږي نو د پنجاب او خیبر پښتونخوا په 411 صوبایي حلقو د انتخاباتو لپاره هم دوی انتظامات کولی شي، خو په دې به 2.5 روپۍ خرچه راځي. تر دې وړاندې په وفاق کې شامل د حکمران ګوند سیاستوالو په بیا بیا ویلي دي چې عام انتخابات به په خپل ټاکلي وخت ترسره کیږي، او دوی به په دې لړ کې د عمران خان غوښتنه نه مني. او تر دې وړاندې چې په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف د کومو غړو لخوا استعفاګانې ورکړې شوې وې، نو په هغه کې د منظور شویو 9 استعفاګانو په متعلقه 8 حلقو زمینی انتخابات ترسره شوي وو چې پکې زیاتې څوکۍ پاکستان تحریک انصاف ګټلې وې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه دي. له پښتونخوا ملي عوامي ګوند استل شوی ځنې مشران تور پوری کوي چې مشر محمود خان اچکزیه د طالبانو په اړه بیانیا یا تګلارا بدل کړی دا دوی مخالفت کاوه نو ځکه وېستل شو. خو د ګوند سینیئر ډیپټي چیرمن عبدالرحیم زیارتوال دا تور ردوي وای چې دوی خپل ستراتیژیکي هدف نه دی بدل کړی، البته د هدف تر لاسه کولو په تدبیر کې بدلون راتلی شي. محمود خان اچکزی څو ورځې وړاندې د ګوند یو شمیر مهم مشران د تنظیمي نظم و ضبط څخه د سرغړونې په تور لګون څخه ایستلې دي. په دې حق لا تفصیل د ویلاندې د مینا پاس واوري. د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غړی نصر الله زیره وایي له پښتونخوا ملي عوامي ګوند څخه یوازې هغه مشران وستل شوي چې د ګوند د مشر محمود خان اچکزی لخوا په بیانیا کې د بدلون مخالفت یې کاوه. نصر الله زیری د نومبر په 28مه له مشال ریډیو سره خبرو کې تور پوری ک چې د ګوند مشر محمود خان اچکزی به مخ کې طالبانو ته د پاکستانی پوز پیداوار ویل، خو په افغانستان کې د طالبانو بیا واک ته رسیدو وروسته یې موقف بدل ک او په دې لړ کې یې د ګوند نور مشرانو سلام مشورو ته هم غوږ نه نیوه. زیره زیاتوی
پښتونخوا ملي عوامي ګوند خو یو جمهوری یو د پختون ولس د قومي اهداف د پاره لتیرو نیوی کالو راځي مبارزه کوي، او بیا په خاصه توګه افغانستان کې د امسایا ملکو چکم دي د مداخله روانو د دې په خلاف اوس وم اکتوبر په کوټه کې جلسه و، د وم اکتوبر د شهیدانو په کې د اوسرن کیرن صاحب وینا پتا چې اوریدلی او دلته د ټي ټي پی پاوالا چې د دې شکرم بندوي او بیا د طالبان په حواله چې دا د افغانستان یو معرکه د پښتون یو معرکه قوت دی.
بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیئر ډیپټي چیرمن عبدالرحیم زیارتوال د نومبر په 28مه له مشال ریډیو سره خبرو کې دا تور رد کړ او ویل چې د محمود خان اچکزی په مشرۍ پښتونخوا ملي عوامي ګوند خپل ستراتیژیکي هدف نه دی بدل کړی، خو په سیاسي مبارزه کې هدف ته د رسیدلو تدابیر له حالاتو سره بدلیږي.
په سیاست کې د وخت او زمان له لحاظه مختلف تدبیرونه خلق کوي، البته ستراتیژیک هدف د شوریدل دا په سیاست کې غوا چې کومه وی غلط وي. تاسو څو تدبیری تور باندې زه یو تدبیر کوم ته بل تدبیر کوي، بل مخسرای بل تدبیر کوي، دا موږ حق لرو چې یو منزل ته موږ روان یو. منزل ته د رسیدلو د وسایل لري او د ستوریا لري، پر دې خلک دنیا ژغیږي. موږ په وانه بم ژغاو مجلس پور غلی وای سوې بوای جواب سوې بوای دا تدې ځای پورې بنتله نه بدخېدله.
زیارتوال همداراز ویل چې په دې حق له نور تفصيلات به د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی د دسمبر په 2مه نیټه په جلسه کې په ډاګه کړی. داراز خبريال او شنون کې جلال نورزی بیا وایي چې دا مسله یوازې د افغانستان او پاکستان د طالبانو تر موضوع محدود نه ده، بلکې لګوندا وستر شو مشرانو لډیر وخت راهسه د ګوند د تګلارو مخالفت کاوه چې په نتیجه کې د ګوند مشرتابه له مشکلاتو سره مخ وو.
چې د بیا نواز شریف په پاکستان کې حکومت د وزیر اعظم وو، نو په صوبه کې پښتونخوا ملي پارټي ګوند نون لیگ سره اتحادیه په حکومت کې او په وفاق کې هم نون لیگ د حکومت حامی و، لیکن د محمود خان د نواز شریف سره ناستې په فیډرل ګورنمنت کې د صوبې چې کوم قیادت وو یعنې دغه مخالفین دی د نون لیگ مخالفت کوي، یعنی بیانات مراتله چې پنجابی استعمار او پنجاب بالادستی وغیرہ وغیرہ، نو دا د استنازات په دا جماعت کې روانو د ډیره وخت سره. او بیا محمود خان په دې حواله باندې یو بل نوې کدا کوي چې دا وخت موږ د پی ڈی ایم په تایید باندې په اتحاد کیو او زموږ خلک چې دی هغه په د پی ڈی ایم جماعت جمعیت الاسلام باندې تنقیدونه کوي.
جلال نورزی زیاتوی چې ټول سیاسي ګوندونه وخت په وخت د دغه ډول سختو فیصلو سره مخ کیږي او هیله ده چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند به هم له دې مشکلاتو په وتلو کې بریالي شي. د محمود خان اچکزی لخوا د یاد ګوند د مرکزی کمیټې د استل شو غړو شمیره 9 ده چې مختار خان یوسف زی، رضا محمد رضا او عبید الله بابت پکې وارله مخه استل شوی وو. پاتې نور یې د نومبر په 28مه و استل شو چې پکې محمد عیسی روخان، یوسف خان کاکړ او نصر الله خان زیره هم شامل دي.
دا مشال ریډیو ده.
د روانې ګړې نیمای ته ورسیدلو په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز له فرخند اسد اورو.
د پاکستان د پوهنې وی مشر جنرال آسیم منیر نن د جنرال قمر جاوید باجوان پر راولپنډې کې د پوس په مرکزی دفتر کې په یو دستوره کې پوځي کمان تر لاسه کړ او د خپل دندې رسمي پیل یې وکړ. نن جنرال قمر جاوید باجوان ریټایر شو، هغه شپږ کاله د پوس مشر پاتې شو. د شمالي وزیرستان په ویرلي کې وسلوالو د نومبر په 15 د شپې مهال درې کسان په ډزو وجلي چې جسدونه یې د میرعلي پسمغو کې غورځول شوی دي. د میرعلي پولیس ثانوي او چارواکي د نومنه او د لپشارت مشال ریډیو تا ویلي چې نامعلومه وسوالو تیر شپه د یو زرګر دکان ته ورغلی. هلته دکاندار او ورسره دوه نور ملګري له خوبه پاسوري او لزان سره بیولي او وروسته یې هم میرعلي کې په ډزو وجري دي. تر دې د ماده دغه پیښه ذمہواري چا نه ده منلي. د بلوچستان حکومت له پرون څخه د صوبې په 500 ضلعو کې د 15 ورځو لپاره دفعه 144 وختم لګولې ده. صوبایي حکومت تیر ورځ په یو خبره شوې اعلامیه کې ویلي دغه ګام یې د صوبې د امنیت ټینګ ساتلو په غرض پورته کړی دی. د اعلامیې تر مخه په چمن، کلا عبدالله، شین ژوب او مستون ضلعو کې د وسلو پر نمایش او د موټر سایکل پر غبرګو سپرلو بندیز لګول شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو ریاستي وزیر هینا ربانی کر نن په یو ورځني سفر له اسلام آباد کابل ته رسیدلې ده. میرمن کر او پلاوی نن په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متکی او نورو طالب چارواکو سره ولیدل. افغان چارواکو ویلي چې له هینا کر ورسره په پاکستان کې د افغان مهاجرینو سره د ښه سلوک، هلته د بندي افغانانو د خوشی کولو، د تګ راتګ په لارو، د ویزو په برخه کې د ستونزو د حل په اړه ژمنه وکړه او زیات کړه چې له افغانستان سره د تجارت او ترانزیت د پیاوړتیا او پراختیا په حق لبا لازم ګامونه پورته کوي. او ټاکل شوی چې د فوټبال نړیوال جام په سیالیو کې نن درې لوبې وشي. نن د نومبر په 9 لومړۍ سیالي د نیدرلینډ او قطر لوبډلو ترمنځ کیږي چې د پیښور په وخت ماسخوتن پر 8 بجې به پیلېږي.
فرخنده اسد درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس ورزو د ریپورټونو لړۍ ته. د پاکستان د ونډو بازار یا سټاک ایکسچینج پرون خواوشا 8.5 پوینټونه یا درجه راپریوته او چې لوجه په یو ورځ کې د سټاک ایکسچینج په کاروبار کې 2% کمی راغلی. د اقتصادي چارو پوهان د دې وجوهات د ملي بانک لخوا د سود په شرح کې زیاتواله او د تحریک انصاف د پنجاب او خیبر پښتونخوا د اسمبلیو د ممکنه ماتولو اعلان یادوي. د دوی په خبره د وانډو بازار غورځیدل د هیواد په اقتصاد جوړ اثر کوي چې لوجه ګرانی زیاتیږي ورسره د عام خلکو مشکلات سیوا کیږي. په دې حقله تفصیل له کراچۍ زمون خبريال نیاز علي خان راکوي.
د پاکستان سټاک ایکسچینج کارپوه او بروکر سلمان نقوی مشال ریډیو ته ویلي چې د نومبر په 18 ونډو بازار شاوخوا 2% کمیدو سره په 2.8 پوینټونو بند شوې دي او د بیا بیلو کمپنیانو د اربونو روپو شیر زیان شوې.
صبح هم دیکھا کہ مارکیټ تقریبا 900 سے زائد پوینټ کا ہم دیکھیں اس میں کمی ہوئی ہے.
دی وای چې سهار من قتل چې د ونډو بازار کې 900 پوینټونه ورزيدلی بو. نن د پاکستان د اقتصاد او د پانګوالو لپاره یو بل خراب وروځو. بیا ټول روز اسټاک هم د غسی روانو. خود کاروبار د ختمېدو په وخت کسه هم پوینټونه سیوا شوی خو په ټول روز کې 715 پوینټونه کم شوی. د اقتصادي چارو کارپوهان وای چې د پاکستان ونډو بازار د کاروباري اونۍ په لومړي روز د غورځېدو لوی وجہ د پاکستان مرکزی سټیټ بینک لخوا د سود شرح ناڅاپه سیوا کول، په ملک روان سیاسي بحران او پاکستان ته ورپېخي اقتصادي ستونزې دي. په کراچۍ کې د اقتصادي چارو کارپوه او خبريال وکیل رحمان پدیاړه مشال ریډیو ته ویل
سټاک مارکیټ ورزیدو یو وجه خو د سټیټ بینک چې کوم شرعي سود سیوا کړی دی مخکې 15% او 16% کو. دویم وجه دا سیاسي تور باندې عمران خان چې کوم اعلان کړی دی د خیبر پښتونخوا پنجابي اسمبلی نه د استعفا مستعفی کولو مستعفی کېدو د دې په وجه باندې چې دینو پولیټیکل انسرټینټی ښکاری.
په پاکستان کې سٹاک ایکسچینج په داسې حال کې غورځېدلې چې د جمعې پرځ د پاکستان مرکزی سٹیټ بینک د سود شرحه 1% نور سی وکړي او د 15.48% ته رسولې ده. له دې وړاندې هم موجوده حکومت د جولای په میاشت کې د سود شرحه 1.25% سی وکړي او 15% ته رسولې وه. بلخوا د پاکستان مرکزی بینک د جمعې پرځ د سود شرحې سیوا کولو په اړه ویلي وو چې د ګرانۍ د قابو کولو لپاره یې د سود شرحه سیوا کړې ده. بلخوا په عین وخت کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نومبر 26 په راول پینډۍ کې د حکومت په ضد لاریون کې ویلي وو چې پریکړه کړې ده چې د ګوند غړي باید د خیبر پختونخوا پنجاب سره له ټولو اسمبلیانو څخه استعفا ورکوي. خبریال وکیل رحمان وایي چې حکومت ته د چین او سعودي عرب لخوا د نورو پیسو ورکولو خبرې لا عملي شوي نه دي او بیا حکومت ته راتلونکي اونۍ کې قرض اخیستي 1 ارب ډالر بیرته ورکول هم دي.
IMF سره چې کوم میټینګ وو دا نه هم ریویو د پاره هغه له اوسه پورې هغه میټینګ نه دی فکس شوی. بیا سعودي چین سره د فنډز د پاره چې کوم خبرې روانې دي هغه هم سم ملي شکل اوسه پورې نه دی راغلی. اور روان یو 100 ورځو کې 1 ارب ډالر چې کوم پاکستان انټرنیشنل مارکیټ نه اغشته او دا هغه واپس هم ده. نو دا اوورآل چې دی دا داسې نیگیټیو خبرونه دي چې د دې فوج باندې سټاک مارکیټ نن راغورځېدلی.
په کراچۍ کې د اقتصادي چارو شنون کې خرم شهزاد وای چې کله د سود شرح سیوا شي نو کاروبار کوونکي پانګوالو یا کمپنو ته د بینکونو نه قرض اخیستل نور ګران شي نو د دې سره په هیواد کې اقتصادي او د پانګونې هلې ځلې کمی شي. څوک په حالاتو باور نه لري او بیا اغیزې په عام ولس ته بیروزګارۍ او د ګرانۍ په صورت کې راځي. په داسې حال کې چې سټیټ بینک د جمعې پر ورځ ویلي چې په روان مالي کال کې به د ګرانۍ شرحه 3% وي خو د پاکستان د شمیرنې اداره وایي چې په ملک کې 19 ګرانۍ 3% ته رسیدلې ده. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې کله هم په ملکي سیاسي اړې غړې وي پانګوال پانګونې ته تیار نه وي. ملک د اقتصادي ودې لپاره سیاسي استحکام ته اړتیا لري خو د بد مرغه په پاکستان کې د ډیر وخت راهسي سیاسي بحران روان دي او ورځ تر بلې د عام ولس سره د هیواد لپاره اقتصادي ستونزې سیوا کیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شروع ورځې 19 پروګرامونه
سروي
په لسنیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په یو بجا،
سندرې جادوګرې
په دونیمو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په درینیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده او اوس هم ورځ یو بل ریپورت ته د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلعو کې میشت اقلیتي ورورولۍ غړي وای چې خواوشه دوه اونۍ وړاندې یې حکومت د ډومیسایل یا د استوګنځي سند ستونزه هواره کړه خو دوی اوس هم په سرکاري مراتو ترلاسه کولو کې مشکلات لري. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د ملک د اکثریتي وګړو په سیر اقلیتونو ته هم په تعلیم او کار روزګار کې موقع ورکړي. بلخوا په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د اقلیتونو استازي وای چې اوس ټول لګکی د لومړی درجه ډومیسایل ترلاسه کولې شي. دوی زیاتوي چې د دې لمخي حقوقي تا خپل آئینی حقوقونه هم ورکول کیږي. په دې اړه تفصیل د انیس اجمل ریپورت کې ورو.
د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلعو کې لګکی وای چې تر فاټا انسمام وروسته د ډومیسایل مسأله تر ډیره هواره شوې خو سرکاري مراعات ورته تر اوسه د اکثریت د خلکو په سیر نه ورکول کیږي. په قبایلی ضلعو کې به اقلیتونو ته وړاندې هم د دویمې درجې یا بی ډومیسایل ورکول کېدو خو لګکی وایي چې دا سند به دوی ته د پاکستان آئین له مخې د ورکول کېدونکو حقونو په وړاندې خنډو. د خیبر ضلع پلوارګي کې آشان مسیح د نومبر په 26 مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان جوړېدو نه وړاندې په دې سیمه کې آباد شوي خو حکومت به ورته د ډومیسایل ای پر ځای بې درجې والا اسناد ورکول چې له وجې به دوی ته په کالجونو او پوهنتونونو کې په داخلو کولو، نوکریانو ترلاسه کولو او ځمکو اخیستو کې ستونزې وي.
مونږ ته بیا هغه ملاوې ده کنه او مونږ کرسچن وچ مونږ دلته وخت هم ډیرو شو او مونږ ته ای والا سلنه ملاوېږي. غزیریا شیو کنه مونږ یو چې مونږ هم ای په کار وای کنه زکم دا خبر او چتا کړ چې مونږ ته ای هغه سلام نه ملاوګ سل کالو نه پورته شو دل تلواړ کی کی چې راغلی مونږ بریټیش زمانه نه راغلی.
د نوومبر په 13مه د کورم انتظامی مذهبي لګکیو ته د ډومیسایل ورکولو پریکړه وکړه. دغه سی په ځن نورو قبایلی ضلعو لکه خیبر او وزیرستان کې هم لګکی وای چې د دوی د ډومیسایل ای مسأله شاوخوا دوه اونۍ وړاندې حل شوې او حکومت ورسره د عین له مخې د بنیادي حقونو ورکولو ژمنې کړې وې. په کورم کې د اقلیتونو یو مشر ملک حنان ویل باید حکومت ورسره د نوکریانو ورکولو ترڅنګ د لګکیو لپاره تعلیمي کوټې زیاتولو لړکې ژمنې هم عملي کړي.
تقریباً اغه زمانہ مردی بلا دی اور اغه پنچنات یې مې کې باند نا اغه ډیر مشکلات.
د جنوبی وزیرستان په واړه کې آکاش مسیب یوای چې د پاکستان د جوړیدو راهیسې په قبایلی سیمو کې اقلیتونو ته د لومیسایل ستونزوا خو وست د دې مسلې هواریدو باوجود هم په سرکاري ځایونو کې اقلیتونو ته پوره اسانتیاوي نه ورکول کیږي.
ولدا پر له هوې مسلې وی په هغه پکې مسلې دغه دي چې یار
خو بیا د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اقلیتونو استازی ولسن وزیر ویل چې د ډومیسایل ای ورکول ترڅنګ لګکیو ته نور سرکاري مراعات هم ورکول کیږي خو که څوک دې لړکی ستونزه لري نو باید له دوی سره شریک کړي.
الته پتا سه او چې زمونږ باز دا ټرایبل ډومیسایل شرطونه او موږ نه پورا کول نه کوم بدلتا چا ایتات نه موږ بس ټرایب سره نو یعنی افریدی دواره وزیر مسعود او دا سه دوه درې شرط ما جب خور موږ نه وکنا چې حکومت سره نفع نقصان کې شریک وي نو د په وجه هغه موږ تندر اکول اوس چون کې فاتا مر شو او هغه پوره صبح ولا رولز ریګولیشن راغی نو اوس ځکه زمونږ لا بمبر کی.
د پاکستان د شماریاتو اداره وایي چې د 2018 کال د سرشمیرنې تر مخه د دې هیواد د شاوخوا 202 میلیونه آبادۍ نږدې 4% هغه د لګکیو جوړیږي. په قبایلي ضلعو کې د اقلیتونو مشران وایي چې حکومت د دوی آبادی شاوخوا 15 میلیونه یادوي چې د دې د اندازو تر مخه دا ډیره لږ ده.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورو کوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلې
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا.
او می لگاولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام اے اس ایچ اے اے ال ار اے ڈی آی او مشال ریډیو ڈاؤنلوډ کا
دا خوري اختیار اغلا.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه د دې
د مشال ریډیو خبرونه تا غواګی. د خیبر پښتونخوا د تعلیم د سارنې ادارې یا ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي ویلي چې په خیبر ضلع کې هر میاشت سرکاري سکولونه ګوري. د ادارې د چارواکو په وینا په سکولونو کې په آزاد توګه د استادانو ازري ګوري او د سہولتونو د نشټوالي مسلې له متعلقه حکومتي چارواکو سره شریکوي. د ادارې دا کوي چې له کار سره به یې په سرکاري سکولونو کې لا نور فعالیت سی واشي او تعلیم شره بور سخه شي. د خیبر ضلع زنه مدني فعالان به وای په کار ده چې لسار سره سره هلته په دې 13 بدمنۍ کې وران شوې سکولونه هم بیرته ورغول شي. په دې حق له نور تفصيل سیمې د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنوار راکوي.
په خیبر کې د تعلیم د سارنې ادارې ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي ویلي چې په دې وروستو کې هلته د سرکاري سکولونو دورې کړي او د استادانو د کمی او نورو نیمګړتیاو ډیټا یا کره معلومات راجمع کړي. د خیبر ضلع د تعلیم د سارنې ادارې مرستیال مشر همایون خان د نومبر په 20مه مشال ریډیو ته ویل چې دوی په دې سکولونو کې د مختلفو سہولتونو کمی او د استادانو استادانو حاضری ګوري او بیا پرې میاشتنی رپورت ټولو ذمہوارو ادارو سره شریکوي.
دې کې ټول هر سره سی فیسیلیټی وایز کومه فیسیلیټی نشته اویلیبل نه نور داسې فیسیلیټی دا ټوایلیټ شو الیکټریسټی شو واټر شو دا فرنیچر دی دا هر یو سیس چې کوم اویلیبلټی پنکی فرنیچر دی بلډینګ دی بورډ وال وغیرہ شو کنه دا ډیټا مونږ دې شیئر کوو پوه شو ٹائم ٹو ٹائم منتھلی بیسس باندھے ڈسٹرکٹ وزٹ کی اسکول نا موسٹلی مطلب متوات ریگولرلی ٹول ریگولر شو ٹیچران چکم نو چکم سو پراکسی یو پراکسی نیمو آگا متا ہائی لائٹ کرو ایبسنٹ ہیبیچول تھری فور ٹائم ہیبیچول رپورٹ سی مطلب کنم دی نمنگ انگریمنٹ ڈیٹیکشن کو نو دیسرا مطلب ډیر زیات دی ریګولر شول دی فل ڈیوٹی کی مطلب
د تعلیم د سارنې ادارې ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټی چارواکي وای چې د ادارې اختیار وس قبایلی ضلعو ته غځېدلې او د سره با تعلیمي نظام لا نور فعال شي او د تعلیم شرح به ورسره ښه شي. په خیبر ضلع کې د زده کوونکو د اتحادیې مشر او مدني فعال علي اپریدی وای موږ د تعلیم د سارنې ادارې د کار ستاینه کوو خو په کار دا هلته په لرې پرتو سیمو کې په تیره بدمنۍ کې وران شوي سکولونه هم ورغول شي.
فخر خبره چې مطلب دلته راغل دو چې کوم دی ټیچر کوم سټاف دی دا هغو چې کوم دی حاضري کې سی باقاعده او د هغو اکټیویټیز کسی چې څنګه ده ډېرې داسې پسمنده لوکې دي باقي چې کوم دی دا سکولونه چې کوم دی ویران پراته دي ماشومانو چې کوم دی شلټر نشته دوی چې کوم دی اکثر د خیمو نه کور اخلي یا داسې نو ګورنمنټ نه په کار دي چې هغو چې کوم دی یو خاص بلډینګ جوړ کړي هغه چې کوم دی د هر یو کلاس معلوم کړلی شي چې مطلب د ماشومان د پریپ والا خپل کلاس وي د کی جی والا خپل کلاس وي د فاسټ سیکنډ داسې اتمه پورې یا لسمه پورې خپل خپل کلاسونه وي داسې مو زیاتره لیدلي دي چې مطلب یو کلاس وي باقي چې کوم دی نرسري پریپ او کی جی وغیرہ دا ټول په یو کې سره کوي او فاسټ سیکنډ و تړ والا چې کوم دی دا په یو کلاس کې سبق وي نو ټول له بیل بیل کلاس چې جوړ کړلی شي.
د خیبر د تعلیم د څارنې اداره ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټی وای چې په لومړی واری په خیبر کې د سرکاري سکولونو یو نقشه جوړه کړې او د مطابق دا محل پکې خواوشا وسو ولس سرکاري تعلیمي ادارې فعال دي او وسی هر څوک د دغه نقشې للارې څارلې شي. فرحات شینوارای مشال ریډیو خیبر
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کاله کې ندی حل شوي نو په میاشت کې او په دو کې په څلورو کې خدا نه حل کېږي.
دا نوی پل او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راي څه کوي او سیاست څنګه کوي
اور ایک امنگ دلوں کے نمرو کز امنگ بچی مریدہ بھی بیارے دلیا سا یا دلوں کے لیسا نو دوی سا دیس سم زمان سا غم نیستا
دا مشال ترانا لاندی دا سمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی
دی میڈیا هم دمرا آزاد دی سمرا دا فوج مشر دی سمرا دا پاکستان پولیس مشر
دا ترن والا خلق ان تی پور تکڑی کلاشن کو زناڑے تا چولے دغه خلق منظر نی ختم شه دا باور نشم کولے چې کم امن زمونګو هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه پر ورځ د ماسوشن په درینمی او د زیارت پر ورځ د سهار په لسمې بجې اوریدای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي په مومندو ضلع کې دوران پل څخه تر اثر لړې امبار پورې په جوړیدونکو سړک درې کاله وړاندې کار شروع شوی دی چې لا هم سر ته نه دی رسیدلی. ځایي خلک وایي چې د دې څلور شپېته کیلومتره سړک د بیا جوړولو کار له ستونزو سره مخامخ کړي. د دوی په خبره د نیمه ګنټې لار ده خو دوی یې په پوره ګنټه کې سر کوي. حکومتي چارواکي بیا وایي چې د سړک د جوړولو کار یې دا مهال ولاړ دی خو اوس یې بیرته شروع کوي او په لنډ وخت کې به یې سر ته رسیدي. تفصیل د شانواز ترګزی رپورت کې اورو.
د انبار ولسوای دغه سیمه ته وتړي سړک باندې درې کال پس هم د جوړونې کارونه سرته ونه رسیدل او دوی د ډیرو مشکلاتو سره مخ کړي. انبار د محمد پنور خاطه باد تحصیل دی چې په شمالي اړخ د باجوړ او پنور خاطه د ملکن ځین سیمو سره لګیدلې. انبار د محمد تر ټولو زیاته پسمنده سیمه ده. هغه تل د سکولونو، هسپتالونو، د شناختی کارډونو، دفترونو او ځین نور سرکاري ودانه نشته نو خلک یې د وړو وړو کارونو پسې کوزه محمد یو کاغون تزي او یا بیا پیښور تزي. د ویلج کونسل ووم نمبر انبار چیئرمین حکمت شاہ مشال ریڈیو تا وای
دا سر لڑا چی منگو تا وایو دا دا امبار او دا باجول پا مینز کی او غر دی دی که دا روڈ چی کم دی تیک دارانو پا خراب کردی دا ری چی اگه که کرخی استری دیو بی پی روڑای چا وری دا تقریبا دا نیم گنتی لار دا خود دی وقت که دا پا یو گنتا کم گاڑی نشی توی کولی زکا روڈ دیر جات خراب دی مسافر تیم تکلیفی
امبار پو فاصله که دا غلنه او یکوند دیر لر دی زیاتره مریضان او یا بیا د کالج زده کوونکي باجوړ ضلع ته ورځي د امبار او د باجوړ سره لګېدلې پولیسو سر لاړه دي تاجولي هم په دغه لارو د یوې اوږدې مودې راهسې گاډې چلوي خو دی وای زیاتره وختونه یې گاډې خراب وي سړک هسې هم خراب وو د جوړونې دپاره هغه خراب سړک هم مات کړ او اوس یې څوک هم نه جوړوي
دریم کال روان دی زمونږ د مومند روډ خراب شوی دی چې په میاش کې کم از کم د 60,000 پوج وړ ستړي نو واچو مونږ میاش کې ډیر مونږ ته دنه دنه خرابېږي او مونږ زکه خیر ان شاء الله خدای پاک میاش بعد دروټی کې دوه میاش بعد بیٹی کې درې میاش بعد بیٹی کې پوي شوړي هغه ناروغ چې کم بازار تر سو پوي شوړي داس کې سونه مونږ لراشي د زنانو کې سونه پوي شوړي هغه چې مونږ کله د غره سر تر سو یا لوی سن تر سو مونږ ته په گاډي کې کټ مات شوی دا واجه چې کچار ور دلاسه
امبار تحصیل یو بل وسیدون کی مقصود خان مشال ریڈیو ته ویل دوی ډیر وار احتجاجونه هم کړي دولتی چارواکو او منتخب نمائندگانو سره هم خبرې کړي خو هیڅ خبره نه دا ورېدل شوی
دا ډیر وخت له کوته دغه شروع دی دوران بلله د سلړی پوری خو د دریم کال دی دی چې دا مکملېږي نه بلکې تاسو ګورئ دلته دی روډ باندې د ټول لزیات د ماربل او د د ګورمټو کانی دا ټرکونه د غزي هغه تم ډیر سخت تکلیف دي نه بلس د روډ د وجم دي ته یو مسله دی گاړو تر مخ کې شو
د کومشتر انتظامی محمد دود سرکونو او د سرکاري ودانیو د پاره د مقرر دفتر پوینه چې په دغه سرک ټیکدار د ودانی کارونه ودرولیو نو ځکه ور سره ټول کارونه وځنډیدل نو دغه کارونه والی ودرولیو مشال ریډیو هم دغه پښتنه د قومي اسمبلی د غړي ساجد مومن نکړی دا
جی دا تقریبا 64 کیلومتر روډ دی تقریبا 3.5 کیلومتر روډ سمنګ نور ټچ کو دا لګ ډیر سوال چې هغه صرف او صرف د دې د وجه نه راغلو چې یو تاسو ته پته ده چې دا کومه مهنګۍ رااله او هغه د ټول سیزنو کاستونه زیات شروع نو دا ریویژن طرف ته لاړ دی د دې پی سی 1 ریوایز شو د دې کاست چې کوم دی اهم ډیر زیات شو
ساجد مومن زیات کړه په دغه سرک باندې بیا د جوړونی کورونه قلم نه ودرېږي د امبار د خلکو پوینه چې د سیمې نه هر کال دنیا مرچکی پیاز او نور سبزیان هم منډایانو ته وړل کیږي نو که سره کې جوړ شي ممکن ده د کروندګرو هم ور سره خېګړ وشي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
تاندې هلی
تاندې هلی
انٹرنیشنل
دا پروگرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پرزینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو
دا مشال خبرونی دی د افغانستان خوست پوهنتون او په دې ولایت کې د لوړو زده کړو د نورو ادارو نوی فارغان غوښتنه کوي چې دوی ته د خپل مسلکونو سره برابر دندې ورکړل شوې وای کچېرې ځوانان په خپل راتلونکي باور پیدا کړي او کاری فرصتونه ورته برابر شي نو دوی په غیر قانوني لارو او د سمګلرانو په وسیله نورو هیوادونو ته تک تزړه نه کوي استادان او فارغان ټینګار کوي چې چارواکي دی په حکومتي دندو د کسانو په ګمارلو کې اهلیت صلاحیت او تخصص اصلونه په پام کې ونیسي نور حال د نجیب الله لوخیل رپورت کې ورو
په خوست کې د پوهنتونونو نوی فارغان له چارواکو غوړي چې دوی لپاره په حکومتي او خصوصي سکتورونو کې د کار زمینه برابر کړي دوی وایي په دې وروستیو کې له هېواده په غیر قانوني او قاچاقي لارو د ځوانانو د تېښتې یو مهم لامل بیکاري او هغوی ته د خپل مسلک او تخصص په چوکاټ کې د دندو کمی یا نه ورکول دي. د پوهنتونونو نویو فارغانو یا د څرګندونې د شیخ زاید پوهنتون د ښوونې روزنې له پوهنځي څخه د 270 تنو محصلانو د فراغت غونډې په څنډه کې آزاد راډیو ته وکړي. د فزیک له څانګې فارغ شوي محصل شفیع الله خلیل وایي
واقعاً په داسې حالاتو کې لیسانس دوره بشپړول یو سخت کار دی. له اسلامي امارت له چارواکو مو هیله ده چې ټولو فارغ ځوانانو ته کاری زمینه برابره کی ترڅو په خپل هیواد کې دوی پاتې شي. نن سبا موږ تاسو ګورو ډیری لوستی لسان ځوانان له هیواد تختی. علتم یو داغه ده چې لوست ځوانانو ته کاری پر سر نه ورکول کیږي.
د پانتونونو د فارغانو په وینا کچیر په خپل هیواد کې د ځوانانو راتلونکي تضمین شي هغوی به خدمت هم لاوي وتړي. د ځاز میدان اوسیدونکی محمد ایوب قلمیار چې د بیولوژي له څانګې څخه ولمره فارغ شوی وویل
زه د دولت چارواکو سره هیله کوم چې ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي، د زده کړو زمینه مساعده کړي چې دوی له خپل هیواد څخه بهر وتلو ته مجبور نشي.
په تحصیلي او مسلکي مؤسساتو کې د نظري زده کړو ترڅنګ عملي زده کړې او د تجربو حاصلول د دوی له راتلونکي سره مرسته کوي. د پوهنتون فارغ سید عمر له چارواکو وغوښتل چې د راتلونکو تورو محصلانو لپاره د تیوري کو زده کړو په خوا کې د عملي زده کړو زمينه هم برابر کړي.
قسم دلته د موجوده محصلین چې فارغ شو په نظري برخه کې تر ډیره رسیدلې دي، خو متاسفانه د عملي زده کړو لپاره کوم امکانات نه لرل او هغه کوم د تجربه هم نه لري.
په اوس وخت کې له چارواکو د مسلکي او تخصصي کادرونو یو ټولې زغښتنه داده چې پر حکومتي بستونو د افرادو په کومارونو کې د اهلیت مسلکي توب او تخصص اصل په پام کې ونیسي. د اسلامي ثقافت یو تن استاد رحمت ګل رحیمی وایي کار باید اهلی کار ته وسپارل شي.
باید کار په هر اداره کې کار اهل کار ته وسپارل شي، ځکه چې موږ ډیر داس مسلین لارو چې فارغ شوي دي بیکاره ګرځي.
بلوري تزایی چارواکی د فارغان غوښتنې پر ځای بولی وایي دوی په دې هڅه کې دي چې ځوانان د خپل مسلک او تخصص په چوکاټ کې پر دندو مشغول شي. د خوست اطلاعات او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني وویل
په کومو ځایونو کې چې خلیګه موجوده وي حتما به هم دغه مسلکي کسان جذبېږي، هم دغه راز به په خصوصي سکتورونو کې ځای ورته پیدا کړو ترڅو دوی مشغول شي.
د یادوانی ورده په دې ورستیو کې د نورو ستونزو په خوا کې د ځوانانو په ځانګړي ډول د مسلکي او تخصصي کسانو لپاره په اړوندو ادارو کې د کاري فرصتونو کمښت یا بیخي نشتون هغه مشکل دی چې دوی خپل راتلونکي ته اندېښمن کړي او په غیر قانوني لارو یې له هېواده تېښتې ته اړ کړي دي.
مشال رادیو د جمهوري ارزښتونو پالونکي
او اوس هم د نن ورځې د نه ساعت خبرونه په پای کې یو وار بیا له فرخند اسد د دې سات د خبرونو لنډې زورو.
د پاکستان د پوځ نوی مشر جنرال آسم منیر نن د جنرال قمر جاوید باجوان په راولپنډه کې د پوځ په مرکزی دفتر کې په یو دستور کې پوځي کمان تر لاسه کړ او د خپل دندې رسمي پیل یې وکړ. نن جنرال قمر جاوید باجوان ریټایر شو، هغه شپږ کاله د پوځ مشر پاتې شو. د شمالي وزیرستان په ویرلي کې وسلوالو د نومبر په 25مه د شپې مهال درې کسان په ډزو وجلي چې جسدونه یې د میرعلي په سمغو کې غورځول شوي دي. د میرعلي پولیس ثانه یو چارواکي د نومونه او د لپشرت مشال ریډیو ته ویلي چې نامعلومه وسوالو تیر شپه د یو زرګر دکان ته ورغلي. هلته یې دکاندار او ورسره دوه نور ملګري له خوبه پاسولي او لزان سره بیولي او وروسته یې هم میرعلي کې په ډزو وجلي دي. تر دې دمه دغه پیښې ذمواري چا نه ده منلې. د بلوچستان حکومت له پرون څخه د صوبې په 500 ضلعو کې د 15 ورځو لپاره دفعه 1400 لګولې ده. صوبایي حکومت تیره ورځ په یوه خپره شوې اعلامیه کې ویلي دغه ګام یې د صوبې د امنیت ټینګ ساتلو په غرض پورته کړی دی. د اعلامیه تر مخه په چمن، کله عبدالله، شین، ژوب او مستون ضلعو کې د وسلو پر نمایش او د موټر سایکل پر غبرګو سپرلو بندیز لګول شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو ریاستي وزیر هینا ربانی کر نن په یو ورځني سفر له اسلام آباد کابل ته رسیدلې ده. میرمن کر او پلاوی نن په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متکی او نورو طالب چارواکو سره ولیدل. افغان چارواکو ویلي چې هینا کر ورسره په پاکستان کې د افغان مهاجرینو سره د ښه سلوک هلته د بندي افغانانو د خوشی کولو د تګ راتک په لارو د ویزو په برخه کې د ستونزو د حل په اړه ژمنه وکړه او زیات کړه چې له افغانستان سره د تجارت او ترانزیت د پیاوړتیا او پراختیا په حق لبا لازم ګامونه پورته کوي. او ټاکل شوی چې د فوټبال نړیوال جام په سیالیو کې نن درې لوبې وشي. نن د نومبر په 9 لومړۍ سیالي د نیدرلینډ او قطر لوبډلو ترمنځ کیږي چې د پیښور په وخت ماسخوتن پر 8 به پیلېږي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. سبا سهار په 9 بجې د سلام پښتونخوا په غږ یو ور بیا تاسو ته زیریږو. اوس پوره په 6 بجو که په همدې سپو پاتې شوی نو د دیو ریډیو خبرونه اورېدلی شئ. زه منور شاه، زما همکاران فرخنده اسد، وساق اميري، د نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد شئ.